دا مشال رادیو دا مهال په خبرې کې د مازیګر څلور بجې دی. په خبرونه کې زګل ایاز او عبدالحی کاکړ د ته هر کړی وای. خبرونه غړي کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه شننه او تبصری در خبرو. په دوی منوای کې ونیز خبرونه سروې کې مو د میرمنو د حقوقو او د سولې مبارزه پلوشه کاکړ ملمنه کړی ده. خو لومړی تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ او
سرټی کې د افغانستان په ژوند کې پروند پښتون غورن غورزنګ عوامي نیشنل ګوند ملي جمهوریت غورزنګ پښتونخوا نیشنل پارټي ته سوګونو غوډي مظاهره وکړه. چارواکي وايي په کابل کې طالبان تر واک لاندې د افغانستان د کور جوړونې او ښار وزارت په ودانۍ کې چاودنې د مشکوکه بریدګر په ګډون دوه کسان وژل. د سوریې یو جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکا ولسمشر د روس او یوکرین له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې کوي. وسم تفصیل د بلوچستان په ژوب کې پروند د پښتون ژغورنې غورزنګ عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوریت غورزنګ او پښتونخوا نېشنل او پارټي په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته د پی ټی ایم یوځای مشر عثمان زیارمل مشال ډی ټول چې حکومت باید د پارلمان په خوانې غړي علي وزیر قومي مشر ملک نصر کوکی خیل د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر ملک عبدالسمد او ځینې نور پښتانه فعالان زرته زره خوشی کړي. هغه خبرداري ورکړي چې داسې ونه سور نو احتجاجونه به نورو ضلعو ته وغځوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه حکومت څه نه دي ویلي. خوالی وزیر ملک نصر کوکیل او د پی ټیم ځین نور غړي د تیر کال راځي په بند کړي. پر هغه خلکو د پارولو او پرامنتی ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغه یې بې بنیاد بولي. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیه ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو پراخولو لپاره یو شمیر موافقه لاسلیک کړي دي. رجب طیب اردغان د فروری پر 12مه ماشام په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د دې هوا سرکاري ریډیو پر رسمي پانه لیکلي چې شابه شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیه د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکاري شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړي. خبر زیاتوي چې دواړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدن، اوبو، تجارت، صنعت او ساینسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره څلورش موافقه مفاهمت لیکونه او مسودې یو بل ته وسپاره دي. ترکیه او پاکستان اوس مهال هر کال د یو عرب امریکایي ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. دواړو هیوادونو د 2023 کال په مئی کې اسلام آباد ته د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر حکان پیزان د سفر پر مهال پریکړه کړې وای چې د سوداګرۍ دا کچه به تر 500 عربو ډالرو لوړوي. د بلوچستان د حکومت لپاره کارکونکو دوه سازمانونو دا وکړي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا بلوچستان په زور ورک کړل شوی دی. دا داوا د بلوچستانو د یووالي کمیټي بلوچ اکچحتي کمیټي مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او د ورکو بلوچستانو د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز غړي سیمی دین بلوچ پرون په کراچي کې پرس کلب کې په خبري غونډه کې وکړه. سیمی دین بلوچ دا وکړه چې زیاتره ورک شوی دریت سلوشت کسان په مکران سیمه کې په جبري توګه ورکړل شوی دی.
صرف جنوري کې
یوازې روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبري توګه لادر ککړل شوی دی او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوی. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته دا لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادر ککړل شوو شمیره تر 300 چنده زیات دي.
د بلوچستان حکومت په سمدستي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په جمهوري توګه د خلکو لا درک کول لستونزه د بشري مهمه بشري ستونزه ده. بلوچ سازمانونه، مدني فعالان او ګوندونه تور پول کوي چې دیوا د استخباراتي ادارې خلک لا درک کوي او د پاکستان فوج او حکومت دا تور ردوي. البته د لا درکۍ ستونزه مني. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ پر اوسه کال د اپریل په میاشت کې ویلي ول چې د جبري بې درکۍ مسله ډېره پیچلې ده چې په یو ورځ کې نشي هوارېدلی. چارواکي وايي په کابل کې طالبان تر واک لاندې د افغانستان د کور جوړونې او ښار وزارت په ودانۍ کې چاودنې د مشکوکه بریدګر په ګډون دوه کسان وژلي او درې ټپیان کړي دي. د وزارت وایي محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې نن یو مشکوکه بریدګر ودانۍ ته تر ننوتو لمخه د طالبانو ځواکونو ووژلې چې پر دې مهال چاودنه وسوه. د په خبره په پیشکې د مشکوکه ځانمرګې په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین کانی هم رسنیو ته د پیښې تصدیق کړی دی. د بریځ ماری تر اوسه پورې هیڅ نه ده منلی. تر دې لمخه د فروری پر 11مه هم په کندوز کې د کابل بانک مخې ته په یو چاودنه کې لښ تر لښه 15 کسان وژل شوي او اووه ژوبل ول. د کندوز د بریځ ماری د داعش خراسان څنګه منلی و. اورسته خبر دلا چې د سولې یو جوړجاړي ته رسیدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي او یوکرين له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبري کړې. ترامپ پروند پر ټروت سوشل ټونیز رسنې لیکلي چې هغه او ولسمشر ولادیمیر پوتین رضا سول چې د یوکرين جګړې ختمولو لپاره به پلاوی سمدستي خبرې پیلوي. هغه هم دا راز ویلي چې د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم ډېرې ښې خبرې کړې دي. تر ترامپ وینا د پوتین په شان زیلنسکي هم سوله غواړي. ترامپ وروسته وویل چې شایي له پوتین سره په سعودي عرب کې ملاقات وکړي. ترامپ هم دا را زیاته کړه چې د شایي احتمال دا احتمال ونه لري چې یوکرين دی د ناتو غړی سي او یا دی هغه ټولم ځکه بیرته ترلاسه کړي چې روسیې قبضه کړی و کړی ده. زیلنسکي هم ویلي چې له ترامپ سره د سولې د راوستلو په موقعو او د نورو شیانو تر څنګ د لوړ کچ د شریک کار په اړه خبرې کړي. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال او ډیو اوریدل چې عبد الله کاکړ وړاندې کول. تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم خو د یبي وړکې د می روستو
دا مشال ریډیو دا
مشال لیدا تاسو غوږی د بلوچستان په بیلابیلو ځلو کې د حق مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکخ او د پارلمان په خوانی غړي علي وزیر او د قومي مشهر ملک نصیر کوکی خیل په شمول د ځین نورو مخخانو د نیولو پر ضد اپیل شوی دی. پرون په ژوب کې داسې احتجاج وشو چې پکې پر پی ټی ایم سربیر عوامي نېشنل پارټي ملي جمهوري غورزنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي غړو ګډون کړی وو. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر ځین نورو نیول شوو غړو تور دی چې د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو کوښښ کړی خو هغه غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. نور تحصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو
د پښتون ژغورنې غورزنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخش کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده او د فروری په 12مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لاریون وروسته د ژوب پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره سوې ده کوم ته چې د پی ټی ایم تر څنګ د نورو ملت پال سیاسي جماعتو مشرانو ویناوې وکړې. نور حال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزی ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا ګرفتاری خلاف وسوه. په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم مرګرو هم ګډون لرلو. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره وسوه چې د علي وزیر په کوټه ایکوټ کې د ترین پیو کیس هم لګېدلی و چې دا خبره په دوه دروش پو کې فیصله راتله خو له بعد مرغه دای د سیند شاه سکر ته یوړی هلته هم مرګرو حالې زل شروع دي ان شاء الله کم سی فایر حالت سوې دي دا به هم مرګري زر تر زر یو بندوبست وکړي.
د مظاهره ته زیاتره وینا کوونکو چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادۍ ضد یو ګام دی ځکه چې دوی په خبره د مشران به ځای نیول سوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ټی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه که حکومت نیول سوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نوره هم پراخه کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه چې علي وزیر حاجی سماد د جرګې ممبر نصیر کوکی خیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زر خلاص کړل سي کچرته دا زموږ مرګري خلاص نسب نو موږ چې کوم دی د خپل احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا پښین چمن یعنی د جنوبی پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر سماد حاجی ملک نصیر کوکی خیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ضد فروری په 12مه نیټه په کوټه او په 12مه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوې ده. یادې وي چې د فروری په 12مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال پولیسو د پی ټی ایم تر څنګ د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ځینې کارکوونکي نیولي وو خو وروسته یې بیا خوشې کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې دفعه یو سلسلور سرویش لګېدلې ده چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تر یوې میاشتې پورې بندیز دی او د صوبایي حکومت ویان شایدرین په خبره که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو هغه به نیول کېږي. یادې وي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ غړی علي وزیر تیر کال د اګست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سند او بلوچستان په زندانو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورڅخه زندان ته انتقال کړی دی.
مشالو ته تاسو سی غوگی دا لادره که بلوچانو بندلو لپاره سازمانو وایس فار بلوچ میسنگ پرسن او بلوچ یک جهتی کمیتی دعوه که بی چه پا روان کال جنوری میاش رئیسی پا بلوچان که اتا اتیا بلوچان پا جبری توگا لادره که کرل شوی دی پا کراچه که پرون خبری غونده دا پا وینا که دا سازمانو تو غلو تور پوری کرو چه پا بلوچستان که هر ورد ریاستی ادارو لخوا دا خلکو جبری تختول او ماورای عدالت وجنی معمول گرزیدلی دی د بلوچستان حکومت دغه تورونو په اړه تر اوسه سندې ویلي خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دغه تورونه په کلکه رد کړي ول په پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دوی په وینا ډیر کسان یې موندلي هم دي نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکبي
پرون د پرورۍ په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمیدین بلوچ ویل روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې اتا اتیا بلوچستان لادرک کړل شوی دي
صرف جنوري کې 88 لوگوں کو جبری گمشدگیوں کے کیسز
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې اتا اتیا کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبری توګه لادرک کړل شوی دي او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوی د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادرک کړل شوی شمیره تر 300 چنده زیات دي او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چېرته چې یوازې په یو میاشت کې 340 کسان په جبري توګه لادرک کړل شوی دي
43 لوگوں کو جبرن اغوا کیا گیا ہے
سیمی دین بلوچ زیاته کړې چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لادرک کول دوام لري د دې په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 300 زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي چې په دې کې وسیم ملنګ سہیل عبدالله شاه جهان بلوچ غلام محمد عبدالجمیل حاجی حبیب الله محمد اقبال عبدالرحمن اسد بلوچ فیض محمد سمیع الله خلیل سمیع الله خلیل الرحمن عارف پیر بخش او زن نور بلوچستان په جبری دوکا لدرک کړل شوی دي د خبری غونډې په مهال د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا وویل له یو خوا جبری تختونې پیښې دوام لري او له بلې خوا بلوچستان ځوانان زده کوونکي شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي
ایک تسلسل کے ساتھ بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنا
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول او بیا د هغوی جسدونه ملاویدل د معمول پسیر روان دی پدی رستوی کی په تربت کی وجلې شوی الاداد بلوچ چې د ایم فل ماسٹر زدکون کې وو وجلې شوی بیا خودون کې یا استاد شریف ذاکر هم په هدفی وجن کې وجلې شوی پرون د پروري په 11مه 14 کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوی وو ل عدالت پرته وجلې شوی او جسدی د پنجګور د برېښنا سټېشن یعنی د ګریټ سټېشن ته نږدې ورزولې شوی حیات سبزل 2023 کال د جولای په 3مه ایف سی او ساده جامو کې د اسکرو لخوا د تربت لسمی تختولې شوی وو موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه دی ونیسي او زمنګ د دې پر امن مبارزه دی د انتها پسندۍ په لوري ون غزولی شی
ہماری پورا من جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتہا پسندی کی طرف دیکھے رہا نہ جائے
عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلې شوې دي د بلوچ یک جهتی کمیټې او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په خبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندي ویلي خو له دې وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا دعوه هم کړې چې بې ګناه خلک نه دی لادرک کړل شوی او بې درکه کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړي او د لادرک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري خایي هغه سمین دي او په بې درک خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي د خبری غونډې په مهال د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرک کولو مسلې نه هواروي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی
کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دیوائی دا پاکستان حکومت د خپل خلق کو لادرک کولو پاڑا سمر سنجیدہ دی دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحییٰ افریدی 13 میاشت تربت و گوادر تا سفر وکړو او هغه چې کله اسلام آباد ته واپس شو هغه ویلی چې تر ټولو زیات شکایتونه ورته د خلکو لادرک کولو پاڑا شوې دي بیا یورپی یونین د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو سازمان او نورو نړیوالو بشری حقوقو تنظیمونو وار په وار پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لا درکه کولو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي، خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی. د لا درکه بلوڅانو خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کار کوونکي سازمانونه په ریاستي ادارو فوج د خلکو لا درکه کولو تورونه پوري کوي، خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خیبر جمرود پولیسو د هغه غنو سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی چې سو ورځې مخکې یو جلسه کړې وه. پولیس تور پورې کړی چې هغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې کړي او د امن ګډوډولو کوښښ یې کړی دی، خو دغه مشران وایي دوی د خپل عیني حق په استعمال سره په رواني نامنې غږېدلي او د ملک نصیر کوکی خیل، علي وزیر او نورو مشرانو د خوشي کولو غوښتنو لپاره سوله ییز جلسه کړي چې غیر قانوني کار نه دی. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو او ځوانانو خوشي کولو لپاره د فبروري په 9 نیټه ترسره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلفې دفې پکې شاملې کړې. دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکخ او پخوانی مینې علي وزیر او د عبدالسمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو راخلاصولو لپاره شوی وا. په دې فایار کې د پښتون کمی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل، د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنیټر مشتاق احمد خان په شمول 19 تنه شامل کړل شوی. جمرو تانه کې درج شوی په دې فایار کې لیکل شوی چې د فبروري په 9 نیټه د جلسه کې وینا کوونکو د پاکستان امنیتي ځواکونو او نورو سرکاري ادارو پر ضد نارې وهلي او د پاکستان د استحکام پر ضد په ولس کې اشتعال پیدا کولو لپاره وینا وکړي او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین پردی مشال ریډیو ته وویل چې په جمرود کې شوی جلسه پرم نوا او دې ته وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی یې غندنه کا.
حقیقت دا دی چې دا 9 فروری چې کومه جلسه وه، دا یو پرم نه جلسه وه. دا چې کوم دی مونږ یو جمهوري وایني حق دی او دا حق دی ولس نه اخیستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. ټولو خلکو حق دی، نو مونږ هم کې ګډون کړی وو په دې حوالے سره چې مونږ د خپلو چې څا کوم بندیان دي هغوی دپاره خپل غږ اوچت کی، نو په دا باندې بیا اف آی آر کول، جلی اف آی آر کول و هغه کې په فرهاد ډوکیر صاحب، ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې اف آی آر شوی. مونږ یې مذمت کوو، مونږ یې غندنه کوو او د ملک نصیر و چې کوم نور بندیان دي بے ګناه و دوی سره داسې چلن کیږي، نو مونږ یې مذمت هم کوو او زر تر زره د هغوی د رهایی مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل پردي وویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس له داسې اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه، هیڅ داسې کار نه او خبره کول، حکومت نه تنقید کول، په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول، دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ د استعمال او مونږ قانون د حق راکړه. دا ځکه دا باندې اف آی آر نه جوړیدلو، مونږ د اف آی آر مغم دنه کوو، د ښکار مغم دنه کوو او ډی پی او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مذمت کوو چې ډی پی او لا په کار و چې داسې غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لمر نه کی. دا ځکه هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کو کې خیلی نه ولای دی او هغه باندې په داسې علاقو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چا تڼي او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سره دلنګلی
همدارنګ د فبروري په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر اډوکیټ فرهاد افریدی باندې د اف آی آر درج کولو پر ضد تربلې پریکړې پورې د عدالتي امور تر سره کولو نه د بایکاټ اعلان کړای. د خیبر د وکیلانو اتحادیه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه تر سره کوي چې تر څو پولیسو د فبروري نهمې نیټې اف آی آر بیرته نوی اخیستی. د خیبر ضلعي پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دي ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23مه نیټه د خیبر ضلعي پولیسو د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 اگست کې د فرار اجکال کډوالو د احتجاجي پرلت مشر کړی و او بیا د اکتوبر 11مه نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرود ریګي للمې مشترکه ځمکه ورکړې وه او د هغې جرګې په ښکاره ملاتړ کړی و. په ملک نصیر کوکی خیل باندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د فروری له 11مې تر 12مې د ځوانانو دوه ورځنی کلتوري سمیت یا لوی غونډه تر سره شوې ده. دا غونډه چې د ځوان نسل د با اختیار کولو لپاره جوړه شوې وه د میټرکس پاکستان د خبر پښتونخوا حکومت او د ځوانانو چارو محکمې له لوري د پیښور په زراعتي یعنی اګریکلچر پوهنتون کې جوړ کړل شوې وه. د غونډې پر مهال د لوبو، ټکنالوژۍ، سوداګرۍ او ژورنالیزم په برخو کې غوره کارکردګۍ ښوونکو ته فخر پښتونخوا ایوارډونه هم ورکړل شول. نور تفصیل د اسماګل پر رپورټ کې.
حال دا میټریکس پاکستان مشر حسن نثار مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې پزوان کول کې ډیر صلاحیتونه موجود دي، خو دوی ته په ملي او اولسي کچا د حوصله افزایي او لارښوونې اړتیا ده. د نوموړي په وینا هم دا لامل دی چې دوی د دا ډول غونډو لاره د ځوانانو پرمختګ ته د خلکو او اړوند ادارو پام اړول غواړي او د هغوی ستونزې را برسېروي.
ایونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم
مقصد دا پاکستان او پنڑیوالا کچا پنوی ٹیکنالوجی پوے خلق پام خیبر پختونخوا ترا وگرزی او دل تمو زوان کل تداور کوگو تکو چنانای د نوی ٹیکنالوجی استعمال سنگ کی او کم قسمه گاٹے تی پورتا کوی بیا ہغز دکون کی چ پ ٹیکنالوجی لگڑی ر پوی لری ہویل انٹرنشپ ورکو او بیا ورتو ور کار کردگی خون کو تد روزگار موقع ہم ورکو پدی کی جن کو تد ڈاڈ ورکو چ ہم ددی وجه پ خیبر پختونخوا کی ہبی مخ تراش او د نوی ٹیکنالوجی پ مثبت توګه کارول
پاغونډه کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريالي رضیا محسود چې ایوارډ یې هم ترلاسه کړ نوموړي مشال ریډیو ته ویل که څه هم نړۍ پرمختګ کړی خو د دوی د هیواد ځوانان لا هم د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. باید چې دوی ته د نوي عصر سره سم تخنیکي مهارتونه ورکړل شي تر څو نه یوازې خپل ژوند ښه کړي بلکې ټولنې ته هم ګټور ثابت شي.
تاسو کا سټرګل کوي، ایفورټس کوي، ایون لایف تھریټس باندې تاسو تیر شي او بیا څوک د تاسو کار ستاینه وکي، حوصله افزایی وکي، نو بیا تاسو ته ډیر ښه محسوس کی. او زه ډیره خوشاله یم په دغه ایوارډ باندې ځکه چې د وزیرستان نه بیا پیښور کې داسې ایونټ کې ایوارډ ملاوېدو نو زما لپاره دا ډیره فخر خبره ده. خو زه دا ایوارډ زمونږ قبایلي ازنانه په نوم باندې کوم چې هغه د خپل خوابونو د پاره او د خپل حقوقو د پاره د مشکلات سامنا کوي، مشکلات سره مخامخ دي.
په غونډه کې ویبل ایوارډ اخستون کی فوڈ کانٹینٹ کریئیٹر زہرا عباس چلپے خبر سره تعلق لري نوموړی مشال ریډیو ته ویل الکانوی او کجنکه باید خپل وخت ضایع نکړي بلکې له نوې ټیکنالوژي ګټه واخلي. دا انټرنیټ لالارې ډیر سس د کولی شي
چې سکار کوي په بدله کې دا سو د سم ملاویږي کنه هغه ټولو نه خده مطلب هغه د لاس بیا تاسو وی چې مخ کې نورم کارو کو او اوارد او داسې سيزونه کول پکار دي. خاص طور کې پیښور کې خلک بیا وی چې اسلام آباد دی، لاهور دی، کراچی دے. خوزه ویم چه شکر دے چه زبط دا پیخور ما او دا پیخور لکار کوم او شکر دے چه دلتم دا کارونا مطلب دا سزونا سٹارٹ شو.
دا پیخور پریس کلب پخوانی مشر ارشد عزیز ملک بیا مشال ریڈیو تا اویل که هر مسلک وی پرمختگ پکی دا زغم او سخ کار نا بغیر ممکن نده. زوانان باید خپل پر صلاحیتون را برسی رکی نو حس کلبا دا مایوسی سر مخ نشی.
لکه دومره آسان نه چې خبر کول بیا دا خلک تا پرې دی دلته چې کم دته داغي خلاف خبر کې او غټ غټ خلک پکې انوال وی بیوروکریټس انوال وی پولیټیشنز انوال وی نو دا غلکانو ته زرالم چې دوی امداد دی ته پته لګی چې یار دوی چې کم دې دعوت ورکي او مونږ ولا راجو د دیم ډیره مهرباني چې مونږ راوخت نو مونږ به ان شاء الله دې سره چې کم زمونږ کوآپریشن یا برواني
دا غونډې ګډونوال وای باید دا ډول پروګرامونه په نورو پوهنتونونو او د صوبې په نورو سیمو کې هم وشي او په اړه یې خلکو ته زیات معلومات ورکړل شي چې خلک پکې زیاته برخه واخلي او صلاحیتونه مخې ته راوړي. آسمګل مشال ریډیو پېښور. دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ دا پاکستان په ګډون پټول نړۍ کې د فروری پر 14مه یعنی نن د راډیو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ راډیو او اقلیمی بدلون تر سریر لاندې لمانځل شوی. په دې لړ کې راډیوګانو بیلابیل خبرونه جوړې کړې. وزیر اعظم شهباز شریف د راډیو نړیوال ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې راډیو اقلیمی بدلون په اړه پوهاوی لپاره خپل خبرونه زیاتې کړې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې بیلابیلو راډیوګانو خبریالانو مشال ریډیو ویل چې موجوده حالاتو کې دا اړینه ده چې اقلیمی بدلون یا موسمي بدلون په اړه نور کار وشي. نور تفصیل خالدانی از راکوی.
خیبر پختونخوا کے موسمیاتی بدلون بانی کارکون کے خبریال آصف محمد وائی پاکستان موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیدن کی د لس ملکونو نوملړ کې دی. خلابد مرغه اولس کی د دې په اړه په هاوی ډیر کم په نظر راځي. دی وای ریډیو عام اولس کی د اقلیمی بدلون په اړه په هاوی کې مهم کردار ادا کولای شي.
مونږ یو کوشش کړو په 2018 او 19 پورې مونږ یو پروګرام شروع کړو چې هغه ځانګړی پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان نه هغه به صرف د کلایمټ چینج تیم باغې کې ویکلی پروګرام هغه کې باغې ډیسکس کېدو. هغه سلسله مونږ یو 2 کاله وچلو او خدای غینه پس چې هغه پروګرام ختم شو دا غینه پس په هغه شان ډیسکشن نه کیږي. که په پرایویټ ریډیوز کې وګورو نو په پرایویټ ریډیوز کې خو کریم او حکیم پرائیویٹ ریڈیو کیپچرڈ کرے دے. بل پدی باندھے د پوہ ډیر زیات کم دے ک پروڈیوسر دے ک براڈکاسٹر دے کاغ پس پروگرام کول غواڑی ہم نو اغه سرا اغه گیسٹ نہ ملاوی گی اغه سرا اغه ریسورسز اغه ریسرچ نہ ملاوی گی نو زیات تر پروگرامون پہ نہ کیگی.
بل خوا شاہد افریدی د کال 2008 رہسی ریڈیو کی کار کئ دی وای د تیر کال جولائی میاش رہسی خوشالا وطن پنامہ یو خبرونه کئ چې اقلیمی بدلون تا ځانګړی کړل شوی دا. نوموړی وای په ټولنه کې اوس هم د ریډیو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی چې دا هغه سیمو کې هم اورېدلې شي چرته چې د معلوماتو نورې ذریعې شتون نه لري.
د موسمیت تبدیلې کوم اثرات یا سٹارټ شوی دي نو دا چې موږ ته ورستو زمو معاشره ته زمو ملک ته نقصان رسوي نو دا غي د پاره چې کوم حل زلي پاره کې موږ ته پکار دي چې موږ په دې کې انټرست ډیر والو. هر یو کس بھی کا سرکاری اداری بھی کا غیر سرکاری اداری بھی چې څومره هم د موسمیت تبدیلې حواله سره پروګرامات په ریډیو باندې نور سیوا کی ځکه چې کله هم دا گاهې د پاره یا دا غي د مخدیوي د پاره پروګرامات وی نشریات وی نو پاغه کې کار د ریډیو اهمیت عمر نمګو ګورو نو دا غي کې د اهمیت شته دی.
زینت بی بی پیښور کې د خبريالې په هیڅ کار کوي او وخت په وخت یې ریډیو کې هم مختلفي خبرونه کړې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې زینت بی بی اوې ریډیو سټیشنونو با اول ډيري معلوماتي خبرونه نشر کېدلې ولی اوسني وخت کې هغه شان خبرونه نشتا. دا وای ریډیو ته د لری پرتو علاقو خلک هم لاسرسي لري او دا د موسمیاتی بدلون پلړ کې پوهاوی د پاره یو مهمه ذریعہ ګرځیدلې شي.
دا ټول موږ ډېر خطرې کې سره استعمالول شو په خصوصي توګه حاضر وخت چې کوم ستونزې مسلې زموږ ملک ته راپیخې دي د کلایمټ چینج یعنی چې کوم موسمیاتی بدلون دی ته هغه له وجې عام ولس ډېر زیات متاثر کیږي که هغه کې هغه زمینداران دي که هغه زنانه دي که هغه نور خلک دي. نه پکار ده چې د ریډیو د لارې دغه عام ولس ته داسې قسمه معلومات ورکړي شي پوهاوی ورکړي شي.
د گلوبل کلایمټ رسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5 نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی د روانې غړې نوې برخې ته راورسو د دې رسو تاسو نه خبرونه سروې لرو خو تاسو یو دوه خبرونه مهمه برخه ویم. د بلوچستان په ژوب کې پروند د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوریت غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهره روسو د پی ټی ایم یوزای مشر مشر لوتی ویل چې حکومت باید د طالبان پخوانی غړي علي وزیر قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل او نور پښتانه فعالان زر تر زره خوشی کړي. تر اوسه پولیسو په دې اړه سندې ویلي خو علي وزیر او نور مشران له غړي د تې کار راهیسې په بند کې دي. پر هغوی خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغوی یې بې بنیاده بولي. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د دواړو خیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمیر موافقې لاسلیک کړې دي. رجب طیب اردغان د فروری پر 12مه مخام په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورسید. د دې هیواد سرکاري رادیو په رسمي وبپاڼه لیکلي چې شهاب شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او د ترکیې د لوړې کچې د ستراتیژیکي همکاري شورا غونډې په پای کې موافقې لاسلیک کړې. خبر جاته وی چې دوړ هیوادونو د دفاع، انرژي، معدن، اوبو، تجارت، صنعت او ساينسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره څلوریش موافقې، مفاهمت لیکونه او مسویدي یو بل ته وسپارل شوې. ترکیه او پاکستان اوس مهال هر کال د یو ارب امریکایي ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. د دوړ هیوادونو د 2024 کال په مکی اسلام آباد ته د ترکیه د بارونو چارو د وزیر د سفر پر مهال پریکړه کړې و چې د سوداګرۍ د کچه به تر 5 ارب ډالرو پورې لوړوي. او اوس لژمن سرسام درته اونیزه خبرونه سروې لرو. د میرمنو په اړه د مشال اړیو اونیزه خبره سروې کې د کیموداونی له ناروې د میرمنو د حقوقو او د سولې مبارزه پلوشه کاکړ میلمنه و. له دې سره مو د دې ژوند او مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د خبرونې کوربنه پلوشه صاحق ده.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونی تخبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نمبر محروم کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال رادیو اوریدونکو او د یوټیوب او فیسبوک باندې کتونکو ستړي ماشي. سروې اونیزه خبرونه ده او زه پلوشه صحاک تاسو به د خبرونه کې خراغ لاس وایم. نن را سره په خبرونه کې میلمنه پلوشه کاکړ ده. پلوشه کاکړ چې وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره هڅې کولې او وروسته بیا د ښځو د چارو وزارت اداري مالی مرستیال پاتې شوه. دوی اوس مهال له هیواد بهر دي او په ناروې کې ژوند کوي. د میلمنی په ژوند او په هنر، په اداغې، په لاسته راوړنو، په دې هر څه به خبرې کوو. پلوشه کاکړ صاحب، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم او ډیره زیاته مننه چې تاسو زموږ بلنه ومنله چې تاسو په رخصت باندې مو. مننه تاسو
نه. زما هم نام پلوشه جان د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته لیدونکو ته خپل ځانګړي سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې زمونږ د آواز ټولې پښتنې مېرمنې چې په لار او بر کې ژوند کوي او د زړه په خوږونو یې واوري او خوشحاله یم چې زه تاسو سره یې. مننه
تاسو ته هم ډېره مننه. نو پلوشه کاکړ صاحب، راځه پیل به وکړو له دې نه چې تاسو په افغانستان کې له کومې سیمې سره تعلق لرئ.
ځکه کله افغانستان ویم زه مشخص سیمه ماته دومره مهمه نه ده، زه د افغانستان یم. او بیا هم خو په ځانګړې توګه هر چا ته خپل د ماشومتوب ځای او د زیږیدلو ځای ورته ګران وي. زه په ننګرهار کې زیږیدلی یم، د بیسودو په کلي کې زیږیدلی یم چې د ننګرهار ته نږدې د بیسود د پله تر څنګ یوه سیمه ده او د جمالی کلي کې زه زیږیدلی.
ښه، او که دا هم راته ووایي چې تحصیل مو چیرته کړی ده او کوم ځای کې تاسو ډیر وخت تیر کړی ده، په ننګرهار کې که مثلا په مرکز کې، که په دې اړه تاسو خپل معلومات راکړي.
او زه دا ښه پوښتنه ده، ما ته دا ډېره جالبه ده. چارانه دا پوس نه دی کړی چې چیرته ډېر اوسېدلی وي. زه ډېر په کابل کې اوسېدلی یم، مګر زما د پلار د دندو په وسیله چې هغې به چېرته کار کوو، نو موږ هغه وخت چې کوچنیانو هر زیته د افغانستان هر ولایت ته تقریبا تلی است ډیر ولایتونو ته هر ته بنوې ما ټوله ته تلی ما سپکاری وجه تلی ما او ست پلار د ژوند او د کوچنیواله په وجه ما تر شپږم ټولګي پورې مکتب ننګرهار کې په بیسودو کې ولستو بیا وروسته د هغې نه زه لاړلم مونږ کندوز ولایت ته لاړلو بیا په کندوز کې مې هلته مکتب ولستو په نامه د نسوان مرکزي و هلته مې درس ولستو بیا د جنګونو د وجه نه د هغه ځینه بیرته واپس راغلو کابل ته یو څه مده نور تر زما پوهنتون دوره نور د مکتب دوره مې ټول په کابل کې ولستې ده او ختمه شوې ده او زما کوچنیان هم تعداد په کابل کې شوي دي.
ډیر ښه. نو تاسو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې تاسو اوس په ناروی کې دا څنګه
ژوند همیشه په ستونزو سره مخامخ یو زمونږ په خصوص زمونږ په هیواد کې مونږ د ناخوالو د وجه نه د جنګونو د وجه نه د ناامنۍ د وجه نه لکه څنګه چې مهاجرین زمونږ ډیر شو هر چېرته دوی ژوند درلود او په ستونزو باندې نو زه هم د خلخو زمن مېرمن نه وم ځکه چې ما کوچنیان درلودل ما مجبور هم د هغې د امنیت دپاره د هغې د ژوند د ښه کېدلو دپاره خپل ګران هېواد پرېږدم. خو په ډېر وختونو کې زه په اړیکو کې وم سره او داسې نه وم چې ما اړیکه نه درلودلې یا تللې نه وم. خو په دغه دوه نیم کالو کې یا سکم درې کالو کې دغه ټولې اړیکې د هېواد سره په داخل کې دومره نه لرم لکه په بهر کې چې د مېرمنو سره زما ارتباطات ډېر دي.
ډېر ښه. ستاسو تجربې او ستاسو لاسته راوړنې دا خو ما ټول وکتلو خو چونکې هغه بیخي زیاتو نو ما په دا نیم ساعت کې نه شوی کولی چې دا ټول لکه اورېدونکو ته په شروع کې ووایم. نو که په دې اړه تاسو موږ ته خپله ووایي چې تاسو څنګه سیاست ته راغلی او لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې هم یاد کړ چې تاسو په افغانستان کې د تیر دولت په نظام کې تاسو د بشري حقوقو د ښځو د اچارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوي او بلکې د بشري حقوقو په برخه کې هم تاسو هڅې کړې دي. نو که په دې اړه یو لنډ معلومات راکړي نو اوریدونکي مې ستاسو په
ولنه زه سیاست ته دا د ښځو ژوند انسان خوا وغواړي یا ونه غواړي یو سیاست ته دا ژوند د سیاست سره نښتی دی او راښکل شوی دی. زه د کوچنیوالي نه زه د خپلې محترمې نیا سره لویه شوې یم چې زما نیا د یو روحاني کورنۍ زما نیا یو پوهه مېرمن وه چې هغې زموږ په کلي کې خپل په شخصي پیسو باندې او په خپله درایي باندې یو مکتب جوړ کړی و او خزه ته د تعلیم په اړه هغه زما همیشه به په فکر کې د کوچنیوالي نه و لکه څنګه چې د زما په مورد کې بعضې کتابونه هم د دې په اړه لیکل شوي دي او ما بار بار دا راته ویلي دي. نو زه په هغه تعلیم یافته کورنۍ کې چې زما نیا د تعلیم او پرمختګ ښځو ته د برابر حقوقو دپاره مبارزه کړې وه زه په هغه کور کې لویه شوې یم. او نو بیا د هغې نه وروسته دا کوچنیوالی مې د خپل نیا سره چې تېرو همیشه به مې په فکر کې دا د ژوند مسایل د ښځو مسایل د برابر حقوقو مسایل یا یعنی زه تاسو ته که زه خپله قصه وکړم چې زمونږ یو مېرمن وه چې زمونږ په کور کې یعنی کار کوو دا زمونږ د پلار کورنۍ یو من خلکو ما هیڅ اغې ته ما مور ویلې یو چا راته ویلې و ستا مور خو دا نه ده مال ماته دا ستونزه ښکاري چې زه یو غریب ښځې ته مور ونه وایم. نو ما سره دا فکر و همیشه به مې خواخوږی درلودو. نو بیا چې کله سیاست ته په دې راغلم چې درس و سبق مې چې د فاکلتۍ نه راخلاصه شوم نو دا هر څه چې انقلابونه او دا جنګونه او قدرتګانې چې په افغانستان کې وشوې او دا خلک چې ښکېل و چې حتی د یو بی بی سی تلویز اداره دا اوریدلو ته موږ ته اجازه نه درلودله دا به ما ته ډېر دردمند و او هغه وخت زه کوچنۍ وم نابالغه وم دومره احساس مې خو درلودی چې زما په هېواد کې داسې یو حالت دی چې یو مطبوعاتو ته ازادي موږ نه شو اورېدلی. زه کوچنۍ وم چې کله دغه اووم د ثور کودتا وشوه نو زما نیا به همیشه دا د بی بی سي راډیو اورېدله هغه یا پلار به مې اورېدله، موږ ته به ویلې چې نه دا د بی بی سي اورېدل دا د غربي راډیو د دا مانا ده. نو ما به فکر کوه چې دغه ازادي ډیموکراسي چې څوک یو حکومت ځان ته وایي چې موږ ډیموکراته سو او دغه ډیموکراسي نه پلي بشری جوڑا شو رات کے نو خبر چما سر تصویر نشتارے پراتھو سیم کے لکھا ربات سنگی ہوئے مشکلات دولت دا بشری حقوق و دوستان و دل طول تصمیم نیو چه تا تا خزه وست نوت که تا باره چه تا راشه اصلی که راشه دا وزارت تا راشه بینو دا قصه زمان دیری دی او دا بیعدالتای قصه ما دیر او ریدلی دی او دا می پزهن و پا فکر که و نوزه که زر سیاست دا گرد دا دا سی غیر اقلانی زبا یو رسمی گون که نومه مگر فکر او ذهن می طول سیاسی و او جوان پلام دی کارون دا پاره اختصاص ورکر
کاکر سی بی پا دی پا نور هم رنا چو خو یو آوریدون که لرو گورو چی سوگ دی او تاسو نصب پختن لری
سلامونه ستړی مشه پلوشه تاسو تا او تاسو پروڈیسر تا او زمونږ ډره قدرمنه ملمانه هم پلوشه دا دوه سره پلوشه
وعلیکم سلام بابر افتخار تاسو ته هم ستړی مشه وایو په خبرونه کې ډیره مننه چې برخه مو اخیستی ده نو تاسو خپل پښتنه مطرح
مننه پلوشه خوشاله اوسېږي راځه پښتنه ته درې پښتنه راځنه وکم شهر پلوشه خور نه خلوم به دغه چې لکه څنګه تر کې هم ویل چې دغه افغانستان کې کوم انجن دی هغه د پراکار کوي خو سی پرې خې دی ولې پرې خو دا آیا الهتون سې دي شاته پلوشه خو مات کوو ګوري ډېر څه مخ کې کار هم کړی دی تاسو وستا یو سې الهتون وی نو څه په دلاره کې خندونه وی چې پلوشه نه وختل چې یاره دا کار پرې خو دل شو هغه خندونه په علت سره دا د افغانستان کې خندې کاری پرې خو بل ته پوس بلاز نو کوم چې پښتنه انجن وی چې پښتنه وی په بهر واد کې جوان کوي نو د خلک د پښتنو او انجن چې وی دلته کې جوان تیروي په کوم نظر ورته ګوري دا خلک چې وای چې پښتنه راغلی دا دلته کې جوان کوي د پاکستان راغلی دا بل ته پوس دا چې کومو ګروپ په پاکستان کې هم اکثر داسې سیمې دي چې انجن الته کې نشي کولای تعلیم ته اسراسي ولري الته کې لاړي شي مطلب دا دی چې قبایلی سیمې چې کومې دي الته هم هم انجن غواړي چې د پلوشي په شان راشي خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي خوشاته الهتونه کې دي شي سیغ د پرسه پلانینګ شته دي پرته نو کې پلوشه سوای پلوشه سره
بالکل تاسو ډیره خسته پښتنه وکړې نو کاکر صاحب به دا پښتنه باندې تاسو ته جواب نه درکې ډیره مننه او رازو تاسو پښتنه ته کاکر صاحب تاسو به د دې پښتنه اورېدلې وي او که دې ته جواب ورکې ډیره مننه به
او اول دا چې سوال دلته راغلی ملک څنګه چې ستونزه په ټوله ته معلومه ده کوم کار زمینه چې ماته هلته مساعده وه متاسفانه چې اوس ماته مساعده نه ده او دا یوه لویه ستونزه ده او غمجنه ستونزه ده ماته ځکه چې په یو حساب زه باید داسې واضح تاسو ته ووایم په یو حساب پښتون حاکمیت کوي او زموږ نوم بد دی چې دا د پښتنو نه دي او بیا زه یو پښتنه هغه هیواد کې اجازه د تعلیم نه لرم دا هټه ستونزه ده ماته دوم د زه چې ولې بهر ته راغلی ما دلیل ما تاسو ته مخکې ویلې چې د امنیت ستونزې دي دومه پښتنه بله پښتنه دا وه چې په هغه سیمو کې چې اوس هم سبق ته نجونې نیسي دلیل ته دا د ستونزه دا ده چې زمونږ اصلي نه اسلامي قوانین یا قانونونه پلي شوي دي او نه هم زمونږ هغه سنتونه هغه رواجونه چې زمونږ د فرهنګ نه لرې دي په تعصب سره هیڅ یو بل قوم بیا هغه
بل نکی مگر په پښتنو سیمه کې بولې کېږي دغه بد رواجونه دي په دې چې که زما د نجونو مخ چا چېرته ولیدو هغه ګناه ده که زما د مېرمنو نوم چا په مجلس کې واغوستو ما دا خبرې او دا مبارزې ډېرې لیدلې دي په یو مجلس کې چې د یو نارینه پښتون خپل د مېرمنې نوم نه اخلي مگر په دې نه پوهېږي چې زما په اسلام کې صدر د اسلام کې بی بی خدیجه څوک وه بی بی عایشه څوک وه ولې د دې نوم اخیستل کېدو همیشه تر اوسه په لیکلو کتابونه کې دي ما لیدلي چې په فیسبوک کې چې تر څو یې مور ژوندی وي نوم بیې نه اخلي چې کله یې مور مړه شوه بیا هغه په فیسبوک پاڼه کې لیکي چې مور مې دا وه او تصویر سره یې اچوي دا زمونږ د عناناتو د بدبخت نه دا سیمې دي او یو دلیل یې یوازې دا نه دی چې زمونږ وروسته پاتې دی چې زمونږ نارینه ورونو د درس او د سبق او د تعلیم نه وروسته پاتې دی دوم دلیل یې دا دی چې دا وروسته پاتې کړلی شوي دي په تاسف سره هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده کړې دغه نړیواله ټولنه په همدې فشار راوړي لکه څنګه چې زموږ په کوزه پښتونخوا کې تاسو وګورئ زموږ د اخواته زه قطن دغه سیمې ته سرحد ورته نه وایم ځکه چې ما ته د سرحد معنا نه لري زموږ د سیمې پښتانه تاسو ته یادو دا خو سیمې پښتانه زموږ د تعلیم نه محروم شوي دي تاسو د هټک نه غاړې ته وګورئ او دې غاړې ته وګورئ چې څومره ستونزه پکې موجود ده دوی ته دا زمینه نه ده مساعده شوې که چېرته زما پړونه یې وغورځېدو هغه بې حرمتي دي چېرته زه د تعلیم نه وروسته پاتې شوم هغه بې حرمتي نه ښکاري دلته د نارینه ونډه ډېره مهمه ده مونږ د میاسته نارینه ولرو نو په څنګ کې مېرمنه ته اجازه ورکول
کاکړ صاحب پښتنې خو موږ سره ډېرې دي او زه غواړم چې په دا ټول باندې رڼا واچو ځکه چې ستاسو خو ماشاءالله که ووایم چې تاسو ډېر خدمت کړی د وطن ته د ښځو لپاره د تاسو بلکې یو معلمه مو نو دا ما ته اوس را یاد شو چې تاسو په ښوونځي کې په افغانستان کې معلمه هم پاتې شوي یې نو د هغې تجربې که لږ ووایي راته چې هغه ستاسو څنګه تجربه وه او تاسې بیا له هغې نه بیا سیاست ته راغلی او د تاسو پسې شا پسې څوک ولاړو چې تاسو تر دې ځایه ورسېدی لکه ستاسو پلار و مور و
ډېره ښه پښتنه ده ډېره ښه پښتنه ده زه چې کله د پوهنتون نه خلاصه شوم ما واده وکړو او بیا د خپل د ژوند ملګري سره مې زه ځکه ورته نه مېړه ورته وایم او نه د هغه زما د ژوند ملګری و زه د هغې سره زما قوي د ژوند سره غیر زما د مور و پلار نه زما د ژوند ملګری و چې هغې زه ډېره حمایت کولم او هغې زه ډېر سپورت کولم چې زه سیاست ته راشم او د ښځو د حقوق دپاره مبارزه او زه معلمه وم ما معلمي شروع کړله ما ډېر جرأت په معلمۍ کې نه درلود ځکه چې زه نن می فارغ اوم ما دیو څوک چې د دریشت یا څلېرشت کالو یا پنځه دغه حدود کې به مثلا و او ما معلمي شروع کړه دغه زه هلته هم عامره د دپارتمنټ شوم په ننګرهار کې د جنګونو د وجه نه د کابل نه چې لاړلو بیا د مکتب مدیره شوم بیا وروسته د هغې نه چې کله انجونو دپاره مکتبونه وتړل شو اوله دوره د طالبانو وه ما د یونیسف سره په همکارۍ سره د انجو خونزی کورنی خونزی پرانستل چې هغې کې د صحي تعلیماتو د یعنی د پوشش لاندې ما هغې ته دغه دنیاوي درسونو او دنیایي درسونو او دا ساینس او دا نور درسونو سره مې هغوی سره مکاتب م یا مکتبونه م ښوونځي مې پرانستل او هغوی سره به مې کومکونه کول چې دا کومکونه ما په بخوری سره چادري به مې په سر وه او زما یو کوچنی زوی به راسره و چې مشر د تک وکاله دا به مې راسره ممکن د دې نه کوچنی و د یو محرم په توګه ما وړو د نورو همکارانو سره بیا په کلي کې تللم بخوره به مې په سر وه او په دولتي موټر کې نه تللم بیا مې مکاتبو ته کومک کو او د نجونو د پاره
کاکر صاحب دې ته به بیا هم راشو خو موږ سره یو بل اوریدونکی هم د اوریدونکي چون کې ستاسو نه پوښتنې ډېرې لري نو موږ سره اوریدونکي ډېر دي او هغوی هم غواړي چې خپل پوښتنې تاسو نه وکړي نو ورځو چې څوک دي موږ سره او څه پوښتنه لري اوریدونکي که پوښتنه مو لنډه ووایي ځکه چې موږ سره وخت هم کم دی او پوښتنې هم ډېرې دي
السلام علیکم پلوشا صاحب.
وعلیکم السلام
کڑ صاحب ته سلامونه.
وعلیکم السلام گوهر علی دوران د موږ سره. گوهر تاسو خپل پښتنه وایې د ملمنی نه پښتنه لري؟
ملمنی څخه مې دا پښتنه چې زمونږ په باجوړ او به خصوصي چارمن کې چې کم ده خلق دی دیو د تعلیم د جونو تعلیم ته ډیر یعنی شوق لري، خو دلته صرف د پرایمری لیول پورې سکولونه شته او بیا د میډل او های لیول سکولونه نشته. نو دلته خو اوس میلمنین صدا پوښتنه ده چې دې کې دولت څومره پړ دی، ولس ولس خو غواړي چې مکتب ته جونې لاړ شي، خو دلته مکتبونه نشته.
ښه، ډېره مننه. بس تاسو پوښتنې ته به ځواب درکړي. راځو ککړ صاحب که تاسو د دې پوښتنې ته ځواب ورکړي دا ورته.
او ستونزه زمونږ په لر او بر پښتنو کې یوه ستونزه ده، په خصوصا په پرتو سیمو کې. دلته د ولس ملګرتیا ته ضرورت دی، نه د دولت ملګرتیا ته. که چېرته ولس او زمونږ خلک غواړي چې نجونو دپاره مکتب جوړ کړي، نو هغوی کولی شي چې مکتب جوړ کړي. په تعصب سره چې دلته دغه د افراطیت مسله ډېره اوږده مسله ده، او کله چې دغه افراطي مفکورې رامنځته شوې، نو زمونږ هغه ښه دودونه هم د تحصیل لاندې راوستل. او په دې کې د ښځو د اولنۍ ستونزه، ما ته هم دا سوال دی چې اولنۍ ستونزه چې راپیخیږي د په یو ټولنه کې که جنګ راپیخیږي، ولې میرمنو دپاره ضرر رسیږي؟ ولې دین ته اسیب رسیږي؟ ولې دریو ته اسیب رسیږي؟ ولې دریو د تعلیم مخه نیول کیږي؟ دا غټه ستونزه پرته ده. په دې چې په هغه سیمو کې دین ته هغه افراطي کسان چې یا روزل کیږي یا تربیه کیږي، دریو د تاثیر لاندې تللي دي. زمونږ نوی نسل د تاریخ نه، زمونږ د دودونو نه خبر نه دی. دغه مونږ کله ویو چې نوی نسل به پرمختګ کړي، خو په تاسو
بالکل بالکل کاکر صاحب ډیر باندې خبرې وکړو. چې تاسو نه دلته یو بل پښتنه وکم چې تاسو په افغانستان کې د ښځو لپاره هم ډیر کارونه وکړه او لاړ یا په نورو سیمو کې، هغه سیمې چې د ښځو لپاره یعنی دومره هغه نه دي کنه لکه د افغانستان په شرایطو کې، او تاسو په هغه حالات کې ښځو ته ډیر خدمت کول، نو تاسو هلته د کوم داسې مهم ستونزو سره مخ وئ؟
زه به ستونزې خو ډېرې وې، خو زه به یوه ستونزه تاسو ته ویلم. یو وخت ما په هرات کې کار کوم، ما تاسو ته ویلې چې زه تقریبا په څلور دېرش ولایتونو کې د افغانستان ما کار کړی دی او زه تللی یم. که کار مې مرکزي سیمه کې و، ځکه زه زون مسؤوله وم، د شرقي زون یا غربي زون که مسؤلیت مې درلود، دی په پرتو سیمې کې تللم. خو یوه ډېره غټه ستونزه چې ما په هرات ولایت کې ولیدل، همداسې بیا تاسو ته ننګرهار هم یادوم، مقایسه شوق به تاسو یاد کړم، هغه دا وه چې د دې آواز نه اورېدل کېدو، او د سیمې صلاحیت هغه موږ چې ورته ویو چې جنګ سالاران یا ټوپک سالاران یا هغه چا چې محلي قدرتونه لرل، د هغوی په لاسو. زما یوه قصه په یاد ده چې یو مېرمنې تقریبا شپاړس کاله د واده نه چې څلوېښت ورځې ناوې وه، ژوند ملګری ایران ته تللی و، ایران ته تللی و. بیا د هغه په بیا وروسته قضیه معلومه شوه، د دې مړی ژوندی و. کله چې مړی ژوندی ورته ورک شو، د ښځې بل چا سره د دوی په مشوره باندې د خپل د میړه د کور نه د بل چا د خپل وعده وکړو، هغې نه ماشوم پیدا شو. کله چې ماشوم پیدا شو، اتلس کاله وروسته یا شپاړس کاله وروسته، چې دا ډېره کوټنۍ جنۍ وه چې وعده یې کړی و، میړه یې راځي د بند نه خلاصېږي. ایران را موادو کې نیول شوی و، هغه چې د بند نه خلاصېږي محلي قومندانان پېژني، دا وعده کړې ښځې پسې راځي چې ته زما میرمن یې. تاسو فکر کوئ زما میرمن یې، کله چې دا میرمن د خپل د کوره وزي راشي، وایي چې زه نه غواړم قضیه ما ته راغله، مونږه دغه ټول محلي قضیه او د ټول بشري حقوقو کمیسون او مونږه د دولت سره خبرې وکړلې، دا جنۍ ما خپله ولیدله چې هم ښکلې وه، هم ځوانه وه، هم ماشومې شوې وه، هم واده یې کړی و.
دروازے شاته ودریدل پوښه چې اوس مې په زور وباسي او دا سړی کمزور یو د دې د ژوند ملګری دی ځان ته اور واچو او ځان یې وسوسه داسې په سلهاو قضیې داسې شوې دي چې ناغوختي د بد په بدل کې انجونې ورکول کېږي د پښتنه ته نه کېږي د پیسو په بدل کې ورکول کېږي دا هغه ستونزې وې وهل ټکول د عادي خبره وه فکر کوي چې دغه وهل ټکول د ښځې د نارینه دنده ده او د سې او دی هیڅکله دغه
بالکل بالکل کاکر سے چی تاسو اوس له هیوا د بهاري لکه څنګه چې تاسو ویل چې تاسو اوس مال په ناروی کې ژوند کوی نو څنګه تاسو اوس هم هلته د ښځو د حقونو په برخه کې فعال یاست که اوس تاسو په دې برخه کې کوم هڅې نه کوئ لا فعال نه یا په دې اړه اوریدونکو ته ووایه نو دا په
ولنه زه وسم په ناروی کې منګا یو د ښځو یو چاتر جوړ کړی دی د افغان وومن کوارډینیشن امبریلا او دا منګا د ښځو د حقوقو لپاره کوم فعالیتونه چې لرو د ښځو هم په افغانستان کې او هم په هر د افغانستان نه منګا د ټولو نړیوالو سره منو او کانفرنسونه کې ګډون کوم اول ته د افغان د ښځو د میرمنو حق پورته کوم او نړیواله ته مې په بارهاو ځل ویلې دي چې څنګه هم چې افراطیت ته تکرار کړي په افغانستان کې همداسې تاسو نه هیلې لرو چې دغه لمن زموږ د سیمو نه راټوله کړي او دلته موږ بشري کومکونه هم کوو او موږ د سیاسي وده اقتصادي وده دپاره د ښځو د پرمختګ دپاره هم موږ پلي ګامونه اخیستلي او تر اوسه پورې موږ او زه په مختلفو پروګرامونو سیمینارونو کې څه ناسته نه یمه
دا مقتدر ډیر دی ویار زید چې تاسو اوس هم په دې بخ کې فعال یا او دوامدار دي تاسو هڅي خو کاکړ صاحب موږ سره وخت یاري نه کوي نو موږ بالکل په اخیری شیبو کې تاسو اخیری پیغام به خځو ته سوي خصوصا هغه خځو ته لکه په افغانستان کې په اوسنی نظام کې دوی خپل غاګ
افغانستان غیر د رب د ذات نه حس شي په خپل حالت د حالت چې راغلی دی نه پاتې کیږي مونږ دلته چې فکر کوي چې مونږ په دغه ګرمه او یخه اوبو نه او تودې او سړې هوا نه مستفید کیږو یا برخمن یو تاسو ناستئ مونږ دلته هم ستاسو دپاره یو لویه پښتوانه استو چې ستاسو حق یو آواز چې په خپل هیواد کې نه پورته کیږي مونږ ستاسو آواز یو او مونږ ستاسو غږ یو دا زمونږ دنده ده چې ستاسو دپاره بیا داسې زمینه مساعده شي چې ټول وګړي په خپل هیواد کې یو ځای راغون شو او یو ځای ژوند وکړو او په اتحاد او اتفاق سره خپل هیواد ته بیرته راسان شو مونږ امید د دې لرو چې دغه زمینه مونږ مساعده کړو او د نړیوالو نه همدا هیله لرو او همدا حال زده کړو.
کاکړ صاحب ډیره زیاته مننه تاسو ښکلي خبرې وکړې او ښکلي پیغامونه مو ورکړو موږ غواړو چې نورم تاسو سره خبرې وکړو تاسو سره خبرې ډیر خوند کوي خو وخت یاري نه کوي لکه څنګه چې مې مخکې موویلې نو موږ سره ټایم ډیر کم ده پر راتلونکو خبرونه کې امید دی چې بیا هم تاسو سره خبرې وکړو په دې اړه باندې نو د نن د راتلو په دې خبرونه کې چې موږ سره ګډون وکړو زه تاسو نه ډیره مننه کوم کور مو ودان
اسنه مننه کوم کور مو ودان چې وخت مو راکې همیشه زه ستاسو په خدمت کې مولنه
ډیره زیاته مننه اوریدونکو دا وا د نن ورځې سروې اونۍ ز خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه په راتلونکي خبرونه کې چې بیا هم زما همکار مليحه حمید زاده به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي تاسو ته خو وخت نه غواړم د خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1300 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.